مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د ګلرز او د 2015 کال د جون 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواښ نه د دې ګړۍ تازه خبرونه.
نن د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې د 2015-2016 کال کلنی بجټ وړاندې کړ. د خیر ښېګړې غیر سرکاري اداره سیو د چلډرن وای د مطبوعاتي رپورټونو سربیره دوی ته د پاکستان حکومت دا نه دی ویلي چې بیرته کار شروع کړي. او افغان حکومت وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې به د سولې خبرې ترسره نه شي. د خبرونو تفصیل. نن د خبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د 478 ارب روپو کلنی بجټ وړاندې کړ. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه د بجټ کې صوبایي حکومت د ترقیتی پروژو لپاره خواوشه 120 ارب روپۍ بیلی کړې دي. د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف وایي ډېرې پیسې به په صحت او تعلیمي منصوبو لګي، خو اپوزیشن سیاسي ګوندونه وایي حکومت د تیر کال ترقیتی بجټ هم پوره نه دی لګولی. د خیر ښېګړې غیر سرکاري اداره سیو د چلډرن وای د هغو مطبوعاتي رپورټونو هرکلی کوي چې پکې ویل شوي د پاکستان حکومت پر دوی لګولی بندیز واپس اخیستی دی، خو اسلام آباد کې د دې ادارې بیان احمد سعید نن مشال ریډیو ته زیاته کړه چې په دې اړه دوی ته په لیکلي ډول څه نه دی ویل شوي.
مونږ د حکومت نه دا تمه لرو چې زموږ سره به په باقاعده توګه رابطه کوي چې ستاسو دفترونه بیا خلاص شو، او مونږ له به دا کتل وي چې دفترونو سره سره به مونږ له خپل کار هم بیا شروع کول وي یا نه. په دې هکله به هم مونږ غواړو چې حکومت مونږ ته واضحه هدایت راکړي، ځکه چې مونږ غیر قانوني کار نه کولو نه یې کوو او نه به یې وکړو. مونږ د پاکستان حکومت په اصولو کار کولو او کول غواړو چې مونږ ماشومانو او میندو ته یې ورسوو.
تیره هفته د سیو د چلډرن ادارې د دفترونو تړل کې دوی ورځ وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلو چې ټول هغه غیر سرکاري ادارې بندي چې د ملک قوانینو ته احترام نه کوي. هغه نه د دغو ادارو نوم واخیست او نه هم د کوم ځانګړي قانون ذکر وکړ. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب عذب عملیاتو له وجې په لکونو بې کوره شوي قبایلو کې په زرګونو لا هم په کمپونو کې ژوند کوي، نن د پاکستان وزیر اعظم د دې عملیاتو یو کال پوره کېدو په موقع یوه خبر پاڼه کې ویل چې یاد عملیات د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تیر یو کال کې د دې عملیاتو په مهال خواوشا 2200 ترهګر وژلي دي. د پوز وین جنرال اسم باجو ویل چې دا عملیات د خو او بدو ټولو طالبانو خلاف کړي، خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي چې د دې عملیاتو له وجې وسلوال له ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته شړل شوي دي، چې له وجې ترهګر بریدونه هلته ډیر شوي دي. د خبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فی بلدیتی ټاکنو کې د شو درغلیو له وجې پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبای وجل سکی. د مې په دیرشمه شو ټاکنو کې د درغلیو د تورنو د رامخته کېدو وروسته د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي و چې بیا ټاکنو ته تیار دی، خو د جماعت علما اسلام فی ډلې یو مشر مولانا شجاع الملک پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل چې د دې حکومت په موجودیت کې د درغلۍ و نه کېدو ضمانت نشته، نو باید استعفا ورکړي. تحریک انصاف له استعفا کولو انکار کړی دی. افغان حکومت وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ترسره نشي. د افغانستان د اجرایه رئیس یا CEO عبدالله عبدالله یو وین جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په کوم بل ملک کې وشي. تر دې مخکې داسې رپورټونه راغلي وو چې طالبانو له ایران په ایران کې د سیاسي دفتر پرانیستل غوښتي دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پولیس ساتونکي پوځیان خوشي کړي دي. نن د قطر د بهرنیو چارو له وزارت په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان په انساني بنیادونو پرېښودل شوي دي. تر اوسه پورې تاجک چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا کسان په 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په شمال کې هغه مهال طالبانو نیولي وو چې لرګي راټولول. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سعودي عرب کې د یمن د کشالې پر سر خبرو کې ګډون وکړي. دا خبر د ایران مهر نیوز ورکړی او وایي چې عبداللهیان به د جون په شپاړسمه په جده کې د یو ورځنیو خبرو کې برخه واخلي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان رابللی دي. په همدې حال کې نن د یمن د سیاسي ډلو استازي د سولې د خبرو لپاره جنیوا ته ورغلي. دوی کې د شیعه حوثي یاغانو او پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوندونو استازي شامل دي. د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د حکومت استازي پرون جنیوا ته رسیدلی وو. امریکا وای لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریځه وسلوال مشر مختار بیل مختار په هوایي حمله کې پنهکه کړی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله د خالی شنبې په ورځ ناوخته د امریکایي جازونو لخوا شوې ده. که څه هم امریکا په دې برید کې تر اوسه د بیل مختار وژنه نه ده تایید کړې، خو د لیبیا حکومت ویلي چې هغه او هغه سره ملګري ځینې نور وسلوال په اجدابیا کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکي دفاع وزارت زیاته کړې چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده یو پخوانی مشر غړی او د افریقا په شمال غرب کې په القاعده پورې تړلې المرابطون وسلوال ډلې عملیاتي مشر دی. د په 2013 کال کې د الجزایر د ګیس سوپر پلانټ د یوې خونړۍ حملې په پلان تورن شوی و چې 38 کسان پکې وژل شوي وو. په دغه 38 کې اکثره بهرنیان وو. دا و د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو ته د موسم حال او د پیسو بیې درواوري.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپې غستې کیږي او په 1.03 روپې خرڅیږي. یو پونډ په 1.05 روپې او 1.05 روپې. یو یورو په 1.15 روپې او 1.15 روپې. د سعودي عرب ریال په 20.03 روپې او په 20.55 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30.15 روپې او په 30.13 روپې. یو افغانۍ په 1.08 روپې او 1.02 روپې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 2.68 اغستې کیږي او 2.24 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې خال خال وریځ وي، خو پیښور او بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 3.3 او کم 8.3، پیښور او بنو کې به 8.3 او 20 درجې پورې وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا حکومت نن خپل صوبایي بجټ وړاندې کوي. د شمالي وزیرستان د کډوالو نن یو کال پوره کیږي.
وزیرستان سے جکیم کرینا دی میز مارکیٹینا دی جیدادینا دی پمیرلی سے پمیران شاہ سے عام اس کو کروڑے جیدادینا ہوگا جکیم تو کنا میز بھی نہیں چاہ گڑانگی جی ہوں او میز تے واپس آیا دے ہے سکے سا معلومات نہ کی جی
د فاټا د پارلمان غړي وای د قبایلو سره د پولیټیکل چارواکو د روی پښتنه بکوي.
بدلول غړو او چې با کم افسر راشي او غټي کرنه کوي هغه سره به کافته پس وی کله درز پس وی کمیاش بد وی هغه سره به د عمل مون کو چې کم عمل پبلک د دسر کوي لګیاري.
د پاکستان حکومت غیر سرکاري ادارې سیف دی چلډرن ته د بیا کار کولو اجازه ورکړه، ولې دغه اداره وای لا هم ورته په رسمي توګه سن دی ویل شوی.
یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آفیشلی کمیونیکیٹ کیا جائے گا کہ آپ.
او وفاقی حکومت په ټول ملک په یو ورځ د روژې او اختر کول لپاره کوششونه پیل کړي.
او ما ذاتی رائے دادا چې ات لیست ټول مسلمانان دي نو پکار دادې چې په یو ورځ کې مختاری دا چور شرګندګي خبر ده. یو خلک خوشی منا او کوي بل پر روزه ده. نو
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. زو په خبر ته چیرته چې دا وخت خزانی صوبای وزیر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د صوبې بجټ وړاندې کوي. د چارواکو په وینا د 2015-16 کال لپاره د دې بجټ حجم د 1400 او د 1000 ارب روپو نه زیات دی. دا وخت مونږ سره د پیښور نه د مشال ریډیو همکار خالد خان د ټلیفون په لیکه ریډیو تستړي مشي وایو. خالد خان، دا وخت په بجټ کې د کومو خبرو اعلانونه شوي دي او په اسمبلی کې دننه ماحول څنګه دی؟ تاسو په خپل هم دغلته موجود یې او د اپوزیشن ګوندونو رویه څنګه ده؟ څه وینئ تاسو؟
جی بالکل دا خزانی وزیر مظفر صاحب دا وجه تقریر باندې کوي هغه ډېر خبرې د خپل تقریر چې هغه وکړي خو په دې دوران کې د مخالفو ګوندونو له اړخه چې جمعیت علما اسلامو عوامي نیشنل پارټي پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي دی اول خو چېغې والې د مخالفو صوبایي حکومت خلاف یې آوازونه ویل چې دغه بجټ نه منو بیا د هغې نه پس دی احتجاجن بهر راووتل اسمبلی نه او دغه د اپوزیشن لیډر چې دی لطف الرحمان مولانا لطف الرحمان هغه میډیا سره په خپلو خبرو کښې وویل چې دا صوبایي حکومت هم دی نه مني او دا تېرو ټاکنو کې مقامي حکومتي ټاکنو کښې چې کومې درغلې شوې د هغې په ضد دوی چې کوم احتجاج شروع کړی دی نو دوی احتجاج په طور دا بجټ دا کوم غونډه چې ده د دې نه د اخره پورې به دوی بایکاټ وي لکه نن نه دوی چې راووته نو اخره پورې به دوی بیا اسمبلی ته نه را ځي دا به وایم چې قومي وطن پارټۍ غړي ناستو دننه هغه هم چونکې د اپوزیشن حصه وه خو د هغې حکومت سره څه خبرې اترې روانې وي نو سکندر شیرپاو او د هغه ملګري په اسمبلی دننه اوس هم ناست دي او د اپوزیشن نور ګوندونه د اسمبلی نه بهر تللي دي او هغوی بایکاټ وکړو د بجټ خبره تاسو وکړه نو یو فکر مونږ وختي ویلو چې څلور سوه اویا نه زیات اربه روپۍ دي خو اوس چې دي د بجټ تقریر کښې چې کوم فکر دي دغه کړ نو هغه څلور سوه او اته اتیا اربه روپو دغه بجټ دی چې په کښې یو سل او څلور اویا څلور اویا اربه روپۍ چې دي نو دا د اینوال ډیولپمنټ پروګرام لکه د پرمختګ د کارونو دپاره دي دوی دا دعوه کوي چې دا متوازن بجټ دی لکه ساره بجټ نه دی ټیکسونه په کښې نه دي لګولي شوي خو چې مونږ بیا وکتل نو په دې کښې ټیکسونه چې کوم وو لکه کوم هغه چې دي هغه زیاتې شوي دي لکه په ایک هزار سی سي ګاډي باندې به دس هزار روپۍ چې څوک رجسټریشن کوي هغوی دا کوي کمرشل او نور ګاډي چې دي هغوی کوم ریټونه چې رجسټریشن فیس دی د هغې سیوا شو په زری یا کرکیلی یا په لایو سټاک څوک چې څاروي ساتي مالونه ساتي هغوی باندې هم ټیکس سیوا شو دغه شان د ګاډو د پرموټو ټیکسونه سیوا شو او بیا په صوبه کښې چې کوم سي این جي دي پیټرول پمپ دي یا نور سروس سټیشن دي په هغې باندې د ټیکس دایره زیاته شوه په کمرشل پراپرټي باندې د یو خو د اوسېدو کورنۍ بل چې کمرشل پراپرټي ده نو په هغې باندې هم دوی ټیکس سیوا کړو او دوی چې کوم ترجیحات دا کړي دي په راتلونکي دوه زره پنځلسم او شپاړسم مالي کال کښې نو د همغه د تعلیم تر دې درې کم سل اربه روپۍ ایښې دي دغه شان دوی دا دعوه کوي چې نوي سکولونه به جوړوي کالجونه به جوړوي او د استادانو تربیت به کوي نوي استادان به هم برتي کوي او دوی دا یو خبره به هم وکړم چې په وفاقي بجټ کښې او نیم فیصده اضافه شوې وه د ملازمینو خو په صوبایي حکومت لس فیصده د ملازمینو تنخواګانې به وکړي او دغه شان پینشن چې دی د پینشن چا تېرې د هغې هم پینشن شو او د هغې لپاره شل اربه روپۍ دوی مختص کړي دي او بله لویه خبره چې په صوبایي بجټ کښې ده صوبایي اسمبلی کښې ده نو وزیر اعلی هم ناست دی ټول دغه ناست دي خو د اپوزیشن ګوندونه نشته او دغه تقریر روان دی نو نورې خبرې به هم مخې ته را ځي خو دا کومې خبرې چې اوسه پورې د خزانې وزیر په خپل تقریر کښې وکړي نو دغه لویې لویې خبرې وې د هسپتال لپاره یا د صحت لپاره دوی هم لکه دویمه ترجیح چې ده نو د دوی صحت دی او د هغې لپاره یوویشت اربه روپۍ ایښې دي او بیا به دا وایم چې دوی ویلي دي چې د بهر ملکونه به دوی ته ګرانټ میلاوېږي د وفاقي حکومت نه به پیسې میلاوېږي او د بجلی په مد کښې دا یو عجیبه خبره دوی ده کړه چې اته شپېته اربه روپۍ به دوی ته میلاوېږي حالانکې دوی ته د وفاقي حکومت نه د کال چې میلاوېږي هغه شپږ اربه روپۍ میلاوېږي نو د دې نه دا ظاهرېږي چې دوی کومه بقایاجات دي لکه دوی چې کوم دعوه کوي چې د صوبې ته دې د بجلی په مد کښې اوولس اربه روپۍ د کال په سطح ورکړی شي نو یقینا د بجټ نه دغه ښکاري چې دوی دغه دعوه لري چې وفاق نه به یا د بجلی نه مختلف نه به دوی په راروان کال کښې د اوولس اربه روپو مطالبه کوي دا به وایم چې تېرو حکومتونو هم دغه دعوې کړي دي خو د شپږ اربه روپو نه تر اوسه پورې دوی ته
زیات رسې نه دي ورکړی شوي سمه ده
کال په اخر کښې د دې نتیجه ده چې دا تاوان بجت وی دی خو شو کی چې دا د متوازن دی یا د ګټ
سم ده. خالد خان
فکر دا دغه
ډیره مننه کوم ودان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان چې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د بجټ په اړه تفصیل ادر کولو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د پاکستان حکومت د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې سیو دی چلډرن نه پابندي اوچته کړې او تر بل حکم پورې د کار کولو اجازه ورکړې ده. تیره هفته د داخله چارو وزارت په حکم سیو دی چلډرن مرکزی دفتر چې په اسلام آباد کې دی او دا شان د ملک په نورو برخو کې د دې دفترونه وتړل شو. بلخوا د دغه ادارې ویان د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړې خو وایي چې دوی ته اوس هم په رسمي توګه د حکومت لخوا داسې څه نه دي ویل شوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
د پاکستان حکومت غیر سرکاري نړیوالې ادارې په سیو دی چلډرن لګول شوي پابندي ختمه کړې او یادې ادارې ته یې د کار جاري ساتلو اجازه ورکړې ده. پاکستاني مطبوعاتو په وینا چې سیو دی چلډرن هلې ځلې ودربلو په اړه جاري شوي وړومبی حکم حکومت لخوا منسوخ کړی شو او دا غیر سرکاري اداره تر بل حکم پورې پاکستان کې خپل کار به جاري ساتي. سیو دی چلډرن د ماشومانو حقونو، تعلیم او صحت په اړه پاکستان کې د تیرو 15 کالو راسي کار کوي. بلخوا سیو دی چلډرن د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی خو وایي چې لا تر اوسه پورې دوی ته په رسمي توګه د حکومت لخوا په دې لړ کې څه قسمه اطلاع نه ده ورکړې شوې. د سیو د چلډرن ویان سید احمد مشالی ډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی حکومت متعلقه ادارو سره نه صرف د خپلو پروژو او د کارکونکو معلومات شریکوي بلکې ډونرز او کمو صوبایي حکومتونو ماشومانو میندو سره کار کوي. د هغې په اړه هم دوی ټول معلومات وخت په وخت حکومت سره شریکوي.
موږ د حکومت نه دا تمه لرو چې زموږ سره به په باقاعده توګه رابطه کوي چې ستاسو دفترونه بیا خلاص شو او موږ له به دا کتل وي چې دفترونو سره سره به موږ له خپل کار هم بیا شروع کول وي یا نه. په دې هکله به هم موږ غواړو چې حکومت موږ ته واضحه هدایت راکړي، ځکه چې موږ غیر قانوني کار نه کولو، نه یې کوو او نه به یې وکړو. موږ د پاکستان حکومت په اصولو کار کولو او کول غواړو چې موږ ماشومانو او میندو ته یې ورسوو، د چا خدمت چې موږ د 13-15 کالو راسي کولو.
د نوموړي په وینا له بده مرغه حکومت لخوا پابندي لګولو نه مخکې دوی یو 3 کلنې پروګرام کال 2014 راسي جوړو ولو د ستر لاندې د دوی انتظامی فیصله کړې وه چې دوی به د روان کال 15 جون پورې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې کار ختموي او سن او پنجاب صوبه کې به کار شروع کوي. د ذکر وړ ده دا وخت سیو د چلډرن سره غونډ ملکې 1200 کسان په شاخوا 15 پروژو کې کار کوي. یل دوی حکومت کال 2014 په نومبر میاشت کې نړیوالې غیر سرکاري ادارو رجسټریشن لپاره نوې پالیسي جوړه کړې وه، څه لپاره چې 150 نه زیات غیر سرکاري نړیوالې ادارو درخواستونه ورکړي وو، په څه کې چې صرف د 1900 رجسټریشن شوی وو. سیو د چلډرن ته محدوده مودې لپاره د کار جاري ساتلو اجازه ورکړې شوې وو، کم چې د روان کال په 15 مې ختم شو. د ذکر ده تیره هفته د داخله چارو وزارت په حکم په سیو د چلډرن پابندي لګول شوې وه. هم تیره هفته د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې وفاقي حکومت به غیر سرکاري نړیوالو ادارو په اړه روانه میاشت کې یو پالیسي جوړوي، پسې چې عمل درآمد نه کوونکو ادارو خلاف به کاروایی کیږي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځي بل رپورټ ته. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په روانو پوځي عملیاتو کې د 2,303 وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده، خو بلخوا له سیمې نیکوره شوي خلک وایي چې عملیاتو ورته لوی مالي تاوانونه اړولي دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی خپلو کورونو ته د ستنېدو بندوبست وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
ضرب عذب عملیاتو په وجه قریبا 10 لک خلک بے کوره شوي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کرایې په کورونو، خپلو خپلوانو او د کډوالو په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د شمالي وزیرستان نه وتلي کډوالو کې قریبا 70,000 پورې خلک د پولې پورې غاړه هم تللی دي. شمالی وزیرستان یو کډوال رحمت الله وای
وزیرستان شې کیم کرینا دی میز مارکیټینا دی جیدادینا دی پمیرلی شې پمیران شار شې امش په کروڑې جیدادینا او غاجی کیم د کنا میزوینې چا غړنګیږي او میش ته واپس یا ده هیڅ څه کیسه معلومات نه کیږي مثال چې میز واپس به کلا شي او پوکیم لور باندې بشي مات د ور سره د اعلان سره سره امش ته دا وشه چې میر مستقبل کیم طریقا باندې دا میر مستقبل تیار ده رڼو ده او میش په کیم وزیرستان تدریمی او سرنګ بدریمی او کلا بدریمی
شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال افغان پولیس انیز دے اغاسی می دی چرتا چې په دې ورستیو کې فوز د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات هم پیل کړي او د غلطا په تیرو سو هفتو کې په بیا بیا د وسلوالو او فوز ترمنځ انخطې کیږي چې دواړو لورینا یو بل ته د تاوان اړولو داوی کیږي شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال چرتا چې وسلوال د خپل مضبوط واک داوی لري دغه غرایزه سیمه دی او شوال کې ګڼ ځنګلات هم موجود دي چې ځمکني عملیاتو لپاره خطرناکې سیمې ګڼلې شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې اړه راځي یو بل رپورت د شمالي وزیرستان نه بیکور شوي خلک وایي سیمې ته تلونکي مرکزي لارې تړلې پرتې دي او دوی نشي کولی چې خپل کورونو ته استانه شي دغه کډوال د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د لارې پرانیستل شي چې دا شان دوی د روژې نه وړاندې خپلو سیمو ته استانه شي تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورت کې
د قطبی وزیرستان شجاعت الله آغا کا بالیون چکومو د ضرب از فوجی عملیاتو په وجه نژدې سیمې سپین وام تا کډه لېږدولې وې د واپس تک په نیت یو ځل بیا کډه ترنګلې دي خو د لارو بندش د دوی په مخ ښه خنډ دی په دا وجه دا کا بالیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ په دوی سطح ریژي او دوی کومې غوښتنې لري په دوی کښې شامل ځنې کسان په دا رنګ ږغېږي دغو کا بلیانو د مشکلاتو او غشتنه په باریک شه د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر د ما پښتنه په دارنګ و زبا بولې دغو کا بالیانو دا غوښتنه هم وکړه چې کلنډر لار نوی چارواکي د میشتا د ټل کوټ بنو میرلی په وژدې لارې اجازت راکړي چې خپل کلی کورونو ته زرکی وراسېږو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د فاټانه منتخب شوو د کامی اسمبلی غړو په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل چارواکو پر ضد ځایي خلکو د شکایتونو د اورېدو لپاره یوه څلور کسیزه کمیټې جوړه کړې ده او دوی وایي چې په قبایلي سیمو کې کوم افسران خلک بې ځایه ځوروي او ستونزې نه هواروي هغه به بدلوي همداراز دوی تور لګوي چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نه هم ځایي خلک نه دي خوشحاله په دې اړه نور تفصیل مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي
د دغه کمیټې غړي وایي چې په اف سی آر کې د بدلونونو باوجود پولیټیکل چارواکي قبایل بې ځایه زوروي او ځینې افسران د قبایلي رسم و رواج خیال نه ساتي او د خلکو کشالي په وخت نه هواروي په دې حکله د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلی غړی شاه جګوله پریدی مشال ریډیو ته وایي
چې به کوم افسر راشي او هغه ټیکر نه کوي هغه سره به که هفته پس وي که لس ورځې پس وي که میاشت بد وي هغه سره به همدا عمل مونږ کوو
د فاټا پارلیمانی لیډر غازی ګلاب جمال وویل چې په خیبر کې مو د پولیټیکل چارواکو په اړه راپېښ شوي دغې صورتحال د سنبالولو لپاره دغه کمیټي جوړه کړه
نو موږ باندې مو پارلیمنټیرینز به خپله کمیټه جوړه کړه مو راغللو ما دې سلسله کې شاه جګل صاحب څخه ننواتې کې راغلو جرګې کې ورته راغلو زیاره ته لږ بوته موکا راکړه چې مو څوره د فاټې پارلیمنټیرینز دي و مو د کوم کا ای سی ایس دی چیف سیکرټری دی گورنر دی منسٹران دی سیفران الا وغیره د غټولو سره مو خبره کوم چې دا خبر د حکومت لانجا دی د تکلیف دی د خلکو والا مو ټول ورڅوم و دغه سره مزل کوم
په خیبر جنسی کې د لوړګي انتظامی افسرانو باندې د ناسم چلند تورونو په حق لمو په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر جنسی د لوړګي پولیټیکل چارواکو د رویې پر ضد د خلکو احتجاجي لړۍ دوام لري، خو بل طرف ته د خیبر جنسی ځینې قومي مشرانو او ملکانو بیا د لوړګي پولیټیکل چارواکو د کار ستاینه کړې ده او وایي چې د خلکو ستونزې یې هوارې کړي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې درې ګوندیز سیاسي اتحاد د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې د حکومت خلاف سبا لا په پیښور کې یوه احتجاجي مظاهره کوي. دغه احتجاجي غونډې ته به د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویناوي کوي. په دې اړه نور حال غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
درې ګوندی اتحاد د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سباله په پیښور کې د یوې لوی جلسې رابللو فیصله کړې ده او دې لړکی د خبري غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام پی صوبایي جنرال سکرتر او د درې ګوندی اتحاد سینیئر نائب صدر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل،
په 16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شانه جلسه چې کوم دا به منعقد کیږي. مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب اسفندیار خان ولی، سید یوسف رضا گیلانی پخوانی وزیر اعظم دی او د پیپل پارٹی چې کوم نو مرکزی رهنما دی، هغه به ان شاء الله دې کې شرکت کوي.
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي، حکومت او حزب اختلاف دواړه په ترسره شوی بلدیاتی ټاکنو سیاسي ګټي ترلاسه کول غواړي او پکار ده دواړه خواوې یو بل سره کینی او د راتلونکو لپاره د ټاکنو عمل او طریقې کار سم کړي.
خ طریقه هم دا ده چې د یو بل سره د خبرو اترو په ذریعه په اسمبلی کې دننه د اسمبلی نه بهر انتخاباتو کم قانون چې دی او کم پروسیجر او طریقې کار چې دی هغه د مضبوطولو کوشش وکړي شي.
یاد دی وی چې د 1.5 مئی د لانجمنو بلدیاتی ټاکنو وروسته صوبایي حکومت په دغه اړه یو ټولګوندي غونډه هم رابللې وه، خو خیبر پښتونخوا کې په جمعیت علما اسلام پی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندي اتحاد ترڅنګ مسلم لیگ نون په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان حکومت ادعا کوي چې پرون د اتوار په ورځ ناوخته خوشه 55 بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو وسله تسلیم کړي. په دغه موقع د بلوچستان سینیئر وزیر وسلوالو ته هرکلی ووي او له نورو وسلوالو یې هم د جنګ پرېښودلو غوښتنه وکړه. بلخوا د بی ایل ایف او د لشکر بلوچستان په نامه دوه وسلوالو ډلو حکومت ته د تسلیم شوو وسلوالو نه لا تعلقي څرګنده کړې ده. نور تفصیل د نیاز مساخل په دې رپورت کې.
د بلوچستان حکومت له ادعا سره سم 55 بلوس بلتون غوښتونکو د اتوار په ورځ وسله پر مځکه کښېښووله او نورې د جنګ نه کولو اعلان وکړ. په دغه موقع د بلوچستان حکومت سینیئر صوبایي وزیر نواب ثناءالله زهري وویل،
دیر آیت درست آیت، آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں سے اترے ہیں، وہ آئے ہیں.
پزنڈ دیوی خوشہ دیوی، نن زموږ وسلوال ځوانان لغرونو رکشته سوی دی. ما یوسو روزی مخ کی هم د خپل زویانو د تلین پر موقع دغه خبره کړي وا چې څومره هم زموږ ځوانان کوم چی غولول سوی او تیرستل سوی دی، هغه وی دی واپس راسی.
نوجوان جو بٹکے ہوئے ہیں، پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں.
له ادا سره سم د بیلابیلو بلوس وسلوالو ډلو دوه مهمو کمانډرانو هم ځان حکومت ته تسلیم کړی دی. په دغه موقع یو کمانډر چې ځان یې عبیدالله عرف ببرک وښودلی، رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل،
حقایق کو جاننے کے بعد آج میں چیف جا رہا ہوں سردار ثناء اللہ زہری.
په حقیقت له خبرېدو سره سم زه د نواب ثناء الله زهري په موجودګۍ کې د درواغو د ازادۍ له جنګه د لرې کېدو او د وسله غورځولو اعلان کوم.
اس جوټي ازادي جنگ سے علیحدہ ہونے اور ہتھیار پھینکنے کا اعلان کرتا ہوں.
بلخوا د بی ایل ایف او لشکر بلوچستان په نامه دو بلوس وسلوالو ډلو رسنیو ته په جاری کړي خپل دریس کې ویلی دي چې حکومت ته تسلیم سوي او لیادو کسانو سره د دوی هیڅ تعلق نسته. خو تر دې دمه بلې مهمې وسلوالې ډلې بی ایل ای خپل دریس لا هم مخې ته نه دی راوړی.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو.
نن د خبر پختونخوا حکومت صوبای اسمبلی کې د 478 ارب روپو کلنې بجټ وړاندې کړ. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه په دې بجټ کې صوبای حکومت د سرکاري ملزمینو په تنخواه کې 10% اضافه کړې ده. د خیر ښېګړې غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن ویلي دي د هغو مطبوعاتو رپورټونو هرکلی کوي چې پکې ویل شوي د پاکستان حکومت پر دوی لګولی بندیز واپس اخیستلی. خو اسلام آباد کې د دې ادارې ویان احمد سعید نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته په لیکلي ډول څه نه دي ویل شوي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب عضب عملیاتو له وجې په لکونو بې کوره شوو قبایلو کې په زرګونو لا هم په کمپونو کې ژوند کوي. نن د پاکستان وزیر اعظم د دې عملیاتو یو کال پوره کېدو په موقع په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یاد عملیات د ترهګرو د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډله به په بل دیتی ټاکنو کې د شو درغلیو له وجې پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبا یوه لویه جلسه کوي. افغان حکومت وایي د سولې خبر به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ترسره نشي. دا خبره د افغانستان د اجرایه رئیس یا سی او عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وکړه. دا تر هغې وروسته ده چې په رپورټونو کې ویل شوي وو طالبانو له ایرانه په ایران کې د سیاسي دفتر پرانیستل غوښتي دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه وویلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سعودي عرب کې د یمن د کشالی په سر خبرو کې ګډون وکړي. دا خبر د ایران مهر نیوز ورکړی. وایي عبداللهیان به د جون په 14 جده کې د ورځنیو خبرو کې برخه اخلي. او افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پولیس ساتونکي پوځیان خوشي کړي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بشیر ګواښ نه اوریدله. اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې اسلام آباد سره نږدې په اډیاله روډ ګلشن آباد کې د جاسوسۍ د یو لوی نیټورک انکشاف شوی دی. د استخباراتي ادارو په کاروایۍ هلته ریډار سره سره د حساس جاسوسۍ جدید آلات ترلاسه کړی شوي دي او 45 کسان یې نیولي دي. ادارې لیکي اګر چې په فوري توګه د هندوستان استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستل شوی، خو د دې د ملوث کېدو امکانات زیات موجود دي. ادارې په وینا انتهایي حساس علاقه کې د جاسوسۍ د مرکز سره یو طرف ته جی ایچ کیو ده، بلخوا د میال ایئر بیس، زرار کیمپ او له جیل نه علاوه نور حساس تنصیبات هم دي. ادارې وایي دا خفیه مرکز لټولو نه پس دا امکان نشي رد کېدی چې داسې نور خفیه مرکزونه د مرک نورو سبو کې هم جوړ کړی شوي وي. وایي چې په فوري توګه غونډمل کې د داسې خفیه مرکزونو معلومات وکړی شي او څنګه چې د ګلشن آباد دا خفیه مرکز ختم کړی شو نو په نورو علاقو کې د هم سرچ اپریشن وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا بجټ لا نه دی راغلی او روژې میاشته کې څلور ورځې پاتې دي، خو په صوبه کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په خاص توګه د پېښور ولس لپاره د امروزه شیانو نرخونه زیات شوي دي. ادارې زیاتوي د سبزیانې او میوې د بهر ملک نه خونه راځي یا کسین او پنجاب صوبې نه هم راځي، نو هلته داسې څه دي چې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. ادارې په وینا صوبایي حکومت له په فوري توګه د دې نوټس اخیستل پکار دی او تاجرانو سره د مشاورت د لارې د پګرانۍ کابو موندل شي. ادارې لیکي د خیبر پښتونخوا خلک د روژې او مونځ لپاره په خاص توګه پابند ګڼل کېږي، نو بیا ورسره دا نه ښایي چې د روژې میاشتې راتلو سره دې نرخونه اوچت کړي. علما کرامو له پکار ده چې ګرانې رجحان ختمول لپاره د کار وکړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو کې هر مریض سره صرف د کوره یو تن د راتلو فیصله شوې ده. دا فیصله په دې وجه هله صحیح کېدی شي چې هسپتالونو کې مریضانو ته د خدماتو فراهمۍ لپاره څه نظام وي. زموږ په سرکاري هسپتالونو کې ویلچیرز او ټرالیانې نه وي. خپل خپلوان خپل مریضان اوچتوي، دوایانو ته خپلې منډې وهي، نو ښه به دا وي چې یو انتظامي فیصله کولو نه مخکې حقایق په نظر کې وساتل شي او پابندۍ نه مخکې وړومبۍ د خدماتو فراهمۍ دې یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې د بلوچو پښتنو او له بهر نه دغې صوبې ته د مزدورۍ لپاره د راغلو خلکو وژنه روانه ده، خو د دې هیواد حکومت او عدلیې پرې سترګې پټې کړې دي. البته د صوبې خلک یې ډېر له ویرې سره مخ کړي دي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د افغان پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د رپورټ د راتللو وروستو د دې هیواد ولسمشر اشرف غنی هغه دریز پیاوړی شوی چې وایي پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو فنډ دی له ملګرو ملتونو نه دوی ته ورکړل شي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې د وینې تویدل د ودرېدو نوم نه اخلي. په خوزدار کې د ډلهیز خبر پړه د لتی پلټنې په خاورو کې دفن شوې او تر دې پورې چې د دې هیواد اعلی عدلی هم د لادرکه کړل شوو بلوچانو یا د دوی په ډزو د وژل شوو کسانو په اړه تحقیقاتو کې دلچسپي اخیستل پرېښوده. همداراز یو شمېر پیښې لکه د مستونګ په سیمه کې د پښتنو وژنه، په کوټه کې د هزارګانو هدفي وژنه او په پښتون آباد کې د بلوچ وسلوالو لخوا په بېګناه مزدورانو او پولیسو خونړي بریدونه او داسې نورې پیښې که څه هم حکومتي چارواکو له پامه غورځولي دي، خو عام ولسي وګړي یې په اړه ډېر فکرمند دي. خلک پر دې پوه دي چې په کوټه او اسلام آباد کې د چارواکو د بیانونو برعکس په بلوچستان کې ناسم او خطرناک کار روان دی. په بلوچستان کې سیاسي او پوځي شخړې وروسته له هغې راپورته شوې چې د بلوچانو خپلواک ریاست قلات د طاقت په زور پاکستان کې شامل کړل شو او له دې وروسته د دې سیمې د خلکو د ګیلو د ختمولو د مسلې د سیاسي حل راوستلو لپاره هیڅ ونه شو. پر دې سربیره پوځي ډیکټیټرانو هم په ملک کې د باثباته او پر امن جمهوري حکمرانۍ په پرمختګ کې هیڅ دلچسپي ونه ښوده. بلخوا چې کله هم د قبایلي بلوڅو سیاسي ناارامي په وسلواله مبارزه بدله شوې، نو حکمرانانو د هغې یوازنۍ حل د پوځي عملیاتو د لارې لټولې، خو له پوځي عملیاتو سره یاغیتوب هم رامنځته کېدای شي. له بده مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه شاوخوا څلور وارې پوځي عملیات ترسره شوي دي. بلخوا د رایټرز خبري اجانس په یوه لیکنه کې راغلي دي افغانستان له ملګرو ملتونو سره د پولیسو د تنخواګانو په یو فنډ په جنجال کې دي. دا د هغو مرستندویو لپاره سرګردانی ده چې له افغانستانه په لاس اخیستو کې زړه نازړه دي او غواړي چې زر تر زره د دې هیواد د پولیسو نظام له درغلیو پاک شي. په مقاله کې راغلي دي د افغانستان غربي اتحادیانو ته تر ټولو غټ ستونزمن او د زیاتې خرچې کار افغان پولیسو ته له سره نوې بڼه ورکول دي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په څانګه کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتلو وروستو د یادې ادارې او افغان حکومت ترمنځ شخړه زیاته شوې او کچېرې دغه مسله د روانې میاشتې تر پایه پورې حل نشي، نو د څه باندې یو لاک پولیسو تنخواګانې به بندې شي. البته پولیس دا تمه لري چې تنخواګانې به اخلي او په کار هم ده چې د دوی مورال لوړ وساتل شي، ځکه چې پولیس ځواک د امنیت لپاره ډیر مهم دی او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او پولیس د طالبانو پر وړاندې په مبارزه بوخت دی. په لیکنه کې راغلي دي د کال 2001 راهیسې د ملګرو ملتونو له فنډ څخه د څه باندې $3 اربع خرچې باوجود له افغان پولیسو د درغلیو او بدنظمیو بد نوم نه دی تللی. که څه هم ځنو چارواکو هڅه وکړه چې د پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ نه په ډاګه کولو سره خپلې ناکامۍ پټې کړي، خو داسې ونه شو او له دې سره د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه دریځ ته تقویت ترلاسه شو چې وایي د پولیسو د تنخواګانو فنډ دې حکومت ته ورکړل شي.
او اوس هم راځو یوې بلې لیکنې ته. آسټرالین ستراتیجیک پالیسی انسټیټیوټ نومې یوې څیړنیزې ادارې د پاکستان او چین پر اقتصادي اړیکو او په دغه لړ کې پر شوو وروستیو پرمختګونو یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د کاشغر گوادر تجارتي لار د سیمه ییز ارزښت او د دغه پروژې پر وړاندې د پرتو ننګونو یادونه شوې ده. د لیکنې تفصیل له هارون باچانه.
د آسټرالیا د یوې څیړنیزې ادارې آسټرالین ستراتیجیک پالیسی انسټیټیوټ لیکنه وایي په تېرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت یو شمېر داسې پریکړې وکړې چې هدف یې د هغه هیواد چین ته لا ډېر نږدې کول دي. په دغه لړ کې یو د پام وړ پرمختګ 13 اپریل میاشت هغه وخت وشو کله چې د چین ولسمشر د پاکستان د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي راهدارۍ پروژې لپاره د $46 بلیون پانګونې اعلان وکړ. د چین له کاشغره د پاکستان تر گوادره پورې د تجارتي لار دغه پروژه به په 15 کلونو کې سرته رسول کېږي چې پکې د یو شمېر لویو سړکونو د ریل د پټلیو همداراز یو شمېر برېښنا کوټونو یا پاور پلانټس جوړول شامل دي. د لیکنې تر مخه کله چې د بلوچستان د گوادر بندر په مکمله توګه فعال او د اقتصادي راهدارۍ پروژې چارې هم بشپړ شي، چین به وکولی شي د همدغه بندر له لارې یوه زیاته اندازه تیل وارد کړي. لیکنه کاږي له کاشغر گوادر تجارتي لار سره تړلې یوه بله مهمه موضوع چې په رسنیو کې یې ډېره یادونه نه کېږي او پر کومې چې لا هم د چین او پاکستان خبرې روانې دي. د پاکستان لخوا له چین څخه په روایتي وسلو سنبال اته سبمرینا یا هغه سمندري جازونه چې د اوبو دننه پټ سفر کوي اخیستل دي. لیکنه وایي کې دغه سودا وشي نو چین به د بل هر هیواد پرتله پاکستان ته د زیاتو وسلو ورکوونکي هیواد جوړ شي. لیکنه دغه راز وایي چین تر هغه وروسته چې غربي هیوادونو په تیره امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو ویستل اعلان کړل، پاکستان سره د اوږدمهاله اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو پر لا مضبوطولو توجه زیاته کړه. د کاشغر گوادر تجارتي لار په ترڅ کې چین غواړي په افغانستان کې هم د تیلو او نورو قیمتي معدنیاتو راایستلو په کار کې پانګونه وکړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د چین پیاوړي اقتصادي رول د افغانستان ولسمشر هم مجبور کړل چې د خپل اولنی بهرني سفر لپاره د همدغه هیواد انتخاب وکړي. خو د پاکستان او چین د تجارتي لار پروژې سرته رسولو لپاره ضروری ده چې د پاکستان حکومت د بلوچستان او خیبر پختونخوا د ځینو برخو همداراز قبایلي سیمو د آرامه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. لیکنه زیاتوي چین له پاکستانه غوښتي چې د افغان طالبانو او د هغوی د نورو نظریاتي ملګرو چې د چین یو غوریان او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي پکې شامل دي او د پاکستان په خاوره کې پټ دي پر ضد عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې د ګل پورس خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي په داسې حال کې چې نړیوال رجحان د وسلو د کمولو پر لور روان دی، اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان د وسلو د زیاتولو ته بیا دوام ورکړی. په دې اړه ای پی خبری اجانس یو رپورټ خپور کړی چې غټې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
په داسې حال کې چې نړیوال رجحان د وسلو د کمولو پر لور دی، اټومي هیوادونه پاکستان او هندوستان د وسلو زیرمو زیاتولو ته دوام ورکړی. دا خبره د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې د ګل پورز خپل رپورټ کې کړی. یاد ادارې د وسلو د کمولو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې امریکا او روس تر ډېره حده د خپلو وسلو په زیرمو کې کمی کړی. په رپورټ کې ډېر لوړ ته هم اشاره شوې چې د نړۍ په یادو دوو غټو اټومي هیوادونو کې د زیاتې خرچې داسې پراخه او اوږدمهاله پروګرامونه روان دي کوم چې د وسلو د زیرمو 90% برخه جوړوي. د سټاکهوم د نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې یو څېړونکي په خپل یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې په نړیواله کچه خلک غواړي چې په وسلو کې کمی راوستل شي او دوو اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان د اټومي وسلو جوړولو ته دوام ورکړي، نو ښکاري نه چې په دې کې به یو هم د نړۍ د ښه راتلونکي په خاطر په خپلو وسلو کې کمی وکړي. همداراز نورو درې هیوادونه چې د اټومي موادو د نه خوراوي تړون یې هم لاسلیک کړی، په دوی کې چین 2.5، فرانس 3 او برتانیا 215 اټومي سرګلولې لري. د یاد ادارې په خبره دغه درې واړه هیوادونه د اټومي وسلو نوي پروګرامونه جوړوي، یا یې ځای پر ځای کوي او یا یې په دغو کې د یو د کولو هوډ څرګند کړی. چین یوازنی اټومي هیواد ده چې د وسلو کچه یې کافي زیاته کړې. البته هندوستان چې نوینا تر د سلو پورې او پاکستان چې د سلونا تر د 120 پورې او اسرائیل چې اتیا اټومي سرګلولې لري نسبتا کمی زیرمې لري، خو پاکستان او هندوستان وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی او اسرائیل هم په لری فاصله کې د هدف په نښه کوونکو بلیسټیک میزایلو آزماینه کړې. د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې دا هم ویلي چې هغوی پر دې عقیده دي چې شمالي کوریا هم له شپږو څخه تر د اتو پورې د اټومي توغندیو په جوړولو لاس پورې کړی، خو تکنیکي پرمختګ یې معلومول ګران دي. په رپورټ کې راغلي دي چین د خپلو وسلو په اړه ډېر لږ معلومات په ډاګه کړي دي او د هندوستان او پاکستان لخوا هم یوازې د ازماینو اعلانونه مخې ته راغلي دي. د رپورټ په اخره کې راغلي دي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 15 غړو او جرمني او ایران ترمنځ خبرې روانې دي چې تهران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي.
نړیوالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړی ژوندی خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندی بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واورې زما د مدیحه امیرزاده سره.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، افاقي حکومت د روژې میاشت دوران د ملک په ټولو یوټیلیټي سټورونو کې په 13 قسمه خوراکي شیانو د سبسډي ورکولو فیصله کړې چې پکې اوړه، غوړي، دالونه او شربتونه او داسې نور شیان شامل دي. بلخوا ولست حکومت دا ګام ستایلو سره سره دا غوښتنه هم کوي چې د ښه معیار شیان دی باید په دغه سټورونو کې خرڅ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د یوټیلیټي سٹورز کارپوریشن یو اعلی چارواکي عنایت الله دوله ویناوه چې وفاقي حکومت د سبسډۍ ته رمضان ریلیف پیکج 2015 نوم ورکړی دی، کوم چې بعد لومبۍ روزې نه تر د اختر شپې پورې جاری وي.
اتلس قسمه خوراکي شیان دي په کومو چې به سبسډي ورکوو، چې پکې وړه، غوړي، وریجې، دالونه، چینی، د چیو پتې، پی او شربتونه وغیره شامل دي، او په دې شیانو به د 40 روپو نه تر 50 روپو پورې د کیلو په سر سبسډي ورکړی کیږي. او زموږ کوشش دی چې په دې مبارکه میاشت کې زیات نه زیات غریب خلک د دې نه فایده اوچته کړي.
د یوې پوښتنې په جواب کې د عنایت الله دوله وینا وه چې د ملک د نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې موجودو یوټیلیټي سټورونو او فرانچایزو کې به هم د ضرورت دا شیان په ارزانه نرخ ملاویږي. د حکومت لخوا په مختلفو شیانو د سبسډي ورکولو د اعلان وروسته مشال ریډیو چې کله د خلکو سره خبرې وکړې، نو دوی د حکومت دا ګام ستایلو سره سره دا غوښتنه هم وکړه چې د ښه معیار شیان د پرې خرڅ کړی شي.
ما نام امیر خان ده، ډېر ښه خبر ده، موږ شکریا ده کو خو لیاز ده د لږ په چا سانیر ته ملاو سی دا به مهرباني په لینونو کې دالې لګېدلې دالې لګېدلو دیکھی خرو نو دا موږ ریکوست کوو اپیل کو چې لږ په سانیر ته ملاو سی.
زه عرب خبرې کوم د غربت د وجه دا ده لکه د دې عمر د مزوره اومینه او لګیو خپل پوره پوره کوشش کو. حکومت اعلان کړی دی چې موږ ته لکه هر څه خپل حق په اسانۍ باندې ملاو شي، نو ډېر ښه خبره ده.
زما نوم واجد علی ده. حکومت چې کوم اعلان
د دې خلکو په وینا چې د خوراکي شیانو ترلاسه کولو لپاره په اوږدو قطارونو کې ولاړ وي، نو حکومت دې د یوټیلیټي سټورونو په شمیره کې اضافه وکړي چې په اسانه سره د ضرورت د استعمال شیان ترلاسه کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څوکشته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه بچه خو بچه په ډېره شون لور مې دغه نه لاړه، بورخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته سپارت کاری کې اول دا ته دا چې تاسو بنای.
مشال راډیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په اداریه کې راغلی چې په سکولونو کې استادانو ته د وسلو ساتلو حکم کول مناسب خبره نه وه، او اوس ثابته شوه چې د تشدد خلاف جنگ کې خلکو ته د وسلو ساتلو او یا تشدد ترغیب ورکول لا نوره خطرناکه خبره کېدای شي. په دې اړه د دغه مقالې مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپله د اداریه کې لیکي چې د وسلوالو بریدونو نه د سکولونو محفوظه کولو مطلب دا نه دی چې ماشومان او استادان دی لا د نور خطر سره مخ کړي شي. په کار دی چې سکولونه نه یوازې د وسلوالو بلکې د وسلو نه هم لري وساتلی شي، یعنی د تعلیم مقصد خپل نوي کلته د امن او پرمختګ درس ورکول وي. ورځپاڼه وایي چې د انساني پرمختګ سره تعلیم د امن او بشر دوستۍ وسیله ګرځېدلې ده، او هر قام هڅه کوي چې خپلو ځوانانو ته د همدې لارې تعلیم او تربیت ورکړي. خو ممکنه ده چې په پاکستان کې موجوده واکمنان د تعلیم په اړه جدا نظر لري، چې له وجې یې د سوات منګورې په یو شخصي سکول کې یو 12 کلن ماشوم د خپل استاد نه په غلطۍ په ډز ولګېده او ژوند یې د لاسه ورکړ. ویل کېږي چې دغه استاد خپله تمانچه صفا کوله. د ورځپاڼې په وینا پوهه خلکو له د وړاندې نه د دغه ډول حادثو اندېښنې لرلې، او له همدې وجې یې ویل چې د سکولونو د حفاظت لپاره استادانو ته د وسلو ورکول د امنیتي مسلې حل نه دی. خو صوبایي حکومت د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس ویلي وو چې دوی ټول سکولونو ته حفاظت نشي ورکولی، نو ځکه غواړي چې د سکولونو استادان هم په دې کې شامل کړي. خو په دغه وخت کې مرکزی حکومت ته پکار وو چې په دې مسله کې مداخلت کړی وي او د دې فیصلې مخه یې نیولی وي. اوس د دې پېښې نه پس به له بده مرغه ماشومان دا فکر کوي چې تعلیم د مرګ سره لوبې کول دي، بلکې د هیواد په ځینې برخو کې خو دا خبره هم سمه ثابتېږي. ورځپاڼه د خپلې ادارې په آخر کې لیکي اوس هم وخت شته چې خپل نوي نسل ته د امن په ماحول کې د تعلیم تر څنګه د سولې او انسان دوستۍ سبق ورکړل شي. او په دې لړ کې بنیادي او اولنۍ خبره دا ده چې د سکولونو او ماشومانو په چاپېریال کې وسلې نه وي. دا راز خپل نوی کول د ترهګرۍ پر ضد جنګ ته راخکل نه دي پکار، بلکې تر کومې چې ممکنه وي پکار دي چې صوبایي او مرکزي حکومتونه دا یقیني کړي چې خپل نوی کول د جنګونو او نفرتونو نه محفوظ او لرې وساتي. دا یوازنۍ لاره ده چې د هیواد راتلونکی روښانه کولی شي.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه.
اخر ستی مانا
لیکه چې تیر دی نبازی. پام کوه.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس نه اخلو بفن.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو
بس. اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او چې پام کو.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په ټول پاکستان کې په یو ورځ روژه او اختر کولو لپاره کوششونه شروع شوي دي. دغه لړ کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر د خیبر پښتونخوا د وزیر او مختلفو عالمانو سره په ټلیفون خبرې هم پیل کړې دي. په ملک کې د روژې او اختر په یو ورځ کېدو څومره امکان دی په دې اړه تفصیل اورو. دا هم درته وایم چې په پاکستان کې اکثر روژه او اختر په مختلفو ورځو لمانځل کېږي. د نور تفصیل لپاره ریاض مساخیل اورو.
د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د مختلفو مسلکونو عالمانو او د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن سره په ټلیفون خبرې کړي او ورته روژه او اختر په یو ورځ کولو لپاره د خپلو تجویزونو ورکولو ویلي دي. دغه لړکې د وفاقي وزیر خصوصي سیکرټري محمد عباس مشال ریډیو ته وویل چې ډیر زر به د دې هلو ځلو نتیجې مخې ته راشي.
سردار صاحب کوشش کړي او کم چې د خیبر پختونخوا رویت هلال کمیټه چیرمن دی پوپلزی صاحب هغه سره یې هم رابطه کړي چې دا شان اختر او روژه په یو ورځ وشي. هغوی ورته ویلي دي چې دوی به خپل کمیټه سره مشوره کوي او بیا به جواب ورکوي، نو امکان دی چې سبا پورې به صورتحال واضح شي.
هم په دغه معامله مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو دپاره د قائمه کمیټې مشر ملک محمد سلیم نه تپوس وکړو، نو دوی تر دې دمه کمیټې کې داسې خبره نه ده شوې. البته په کار ده چې روژه او اختر په یو ورځ وشي. د نوموړي وینا وه
په کار ده چې د مقامي چې کوم اختلافات دي چې هغه لرې شي او هغه خبره که ویلډ خبره وي او هغه خبره واروېدل اصلي. او ما ذاتی رائے دا ده چې اټ لیست ټول مسلمانان وي، نو په کار دا ده چې په یوې ورځې کې مختاري دا چوره شرمندگی خبره ده. یو خلک خوشي مناو کوي بله پر روزې ده، نو دا تفرقه ښه نه ښکاري چې ده نه. شهادت چې کومه طریقه کار ده هغه مطابق چې شهادت وسي پکار دادا چې ټول مسلمانان هغه پیروي وکي او اختر پر راولي.
اسلامي معاشره کې د حکومت یا حکومتي ادارې څومره اهمیت وي او د هغې په اعلان عمل درآمد کول څومره ضروري وي. په دغه اړه مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو او پېښور کې د شیخ زید اسلامک سینټر مشر ډاکټر دوست محمد خان نه تپوسو کونو دوه
د مسلمانانو خوشاله او غمونه یو وي، نو دې وجه نه پاکستان غوندې ملک کې چاغه یو اسلامي فلاحي مملکت، نو دې کې کار د روژه او اختر یو ځای راځي. نو هغه د مذهبي اتحاد نه یا د ملکي اتحاد نه علاوه عوام ته پکې سهولت دی چې خوشحالي وشي او روژه وشي.
د نوموړي په خبره حکومت له پکار ده چې په داسې معاملو د وخت د سره کار کوي، نو په عین موقع به مسله نه پیدا کیږي. د یادونې ده چې پاکستان کې به د روژې میاشت لیدلو دپاره د مرکزي رویت هلال کمیټې غونډه د چیرمین مفتي منیب الرحمان په مشرۍ کې د نهې په ورځ کراچۍ کې کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د غیر سرکاري ادارې انجمن هلال احمر او د شبقدر د پنډیالۍ د یو سکول ماشومانو په ګډه په سیمه کې د صفایي یو مهم پیل کړ او د سیمې د لارو کوڅو د پاکولو لپاره یې په دغه مهم کې برخه واخیسته. په دغه وخت ماشومانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ډېر خوشحاله دي چې د صفایي د دغه مهم حصه دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا د پنډیالۍ د سرکاري های سکول ماشومانو او د استادانو په شمول د سیمې ولس په صفایي مهم کې برخه واخیسته. د انجمن هلال احمر لخوا په یاد سکول کې لټولو اول د تنظیم په کارونو نظر واچولې شو چې وروسته بیا دغه سکول ماشومانو د سکول په شمول د نږدې بازار او د لارو صفایي وکړه. یو ماشوم سره مې خبرې وکړې.
غما اکرام الله لسم کې انجمن والا موږ دوی سره بس بیر روان شو. پونه را لراکړه دغه مرا غونډه کړه. لوګي چې کوم د پونه مونې پرتی و دام را غونډه کړې. بده مال موږ ځکه خوشاله شي بس زمون زیره چې دوی سره صفه ساتي چې دوی موږ دمر خیر کړي موږ دوی والی نه.
یو بل ماشوم وویل چې هغه به اوس خپل گاوند کې ځوانان را غونډوي او د صفایي ساتلو لپاره به یو تنظیم هم جوړوي چې غړي به یې ټول رضاکار وي.
زما عبد الله نوم دی بس 10 کلاس کې یو به دلته څوک نه راغلی بس موږ به صفایي بس کور گاوند ټول ارته بس موږ به بلو تم دغه کو بس موږ دا کوشش خپل بهم کو نور ته بهم یو صفایي نیمې مال.
د یاد انجمن محمد جنسی مشر فوزي خان مومند وویل چې داسې کمپاینونو یا د بیداری مهمونو سره نه یوازې اولس کې بیداری راځي بلکې یو شمیر اولس د هغوی سره رضاکار هم جوړیږي.
مختلف قسمه اکټیویټیز شروع کړي دي. نه مخکې موږ د سکول د اهله مهم شروع کړي اوس موږ د اکټیویټیز دغه کړ چې یاره په دې علاقه کې یو داسې کمپاین وچلو چې هغه خلکو کې د صفایي اویرنس پیدا کړي او خلکو ته په خپل احساس وشي چې یاره زما کور زما چاپرچل زما کلاس روم زما سکول د صفایي. په دې سلسله کې موږ دلته د مومند ایجنسی پنډلۍ های سکول کې دا یو کمپاین ترسره کړو.
د یاد انجمن لخوا د سکول ماشومانو او نورو شریکوالو د پنډیالۍ د های سکول نه د دری بازار سټاپ په اړه واک یعنی لاریون وکړ او په لاسونو کې بینر او چارټونه نیولیو چې د صفایي په اړه پرې د بیدارۍ لیک شوی و. شانواز ترغزی مشال ریډیو مومند ایجنسی
د مشال پنوم.
ستاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. اوس هم د روانې خپرونې په پای کې د بشیر غواخنا یو ځل بیا لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت نن صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو په سخت احتجاج کې د خوښه 438 ارب روپو کلنې بجټ وړاندې کړ. پر دې مهال په اسمبلی کې د نن مسلم لیگ نون جماعت علما اسلام فی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند احتجاج وکړ او د اسمبلی د بجټ د ټول اجلاس څخه بایکاټ اعلان کړ. دوی ویل چې په بلدیتی ټاکنو کې موجوده صوبایي حکومت ټګي کړې ده او بل دا چې د تیرو کلونو بجټ کې خپلې وعدې نه دي پوره کړې نو له دې بجټ هم د ښو تمه نه لري. د خیر ښېګڼې غیر سرکاري اداره سیف د چلډرن وای د هغو مطبوعاتي رپورټونو هرکلی کوي چې پکې ویل شوي د پاکستان حکومت پر دوی لګولي بندیزونه واپس اخیستي. خو د دې ادارې بیان احمد سعید نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته کوم لیکلي څه نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضربیاز عملیاتو له وجې په لکونو بې کوره شوي قبایلو کې په زرګونو لا هم په کمپونو کې ژوند کوي. نن د پاکستان وزیر اعظم د دې عملیاتو یو کال پوره کېدو په موقع یوه خبر پاڼه کې ویل چې یاد عملیات د ترګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. افغان حکومت وایي د سولې خبرې په هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. دا تر هغې وروسته ده چې مطبوعاتو رپورټونه ورکړي چې طالبانو په دې وروستیو کې له ایرانه په ایران کې د سیاسي دفتر پرانیستل غوښتي دي خو طالبانو په دې اړه څه نه وویل. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان په سعودي عرب کې د یمن د کشالۍ په سر خبرو کې ګډون وکړي. او امریکا وایي لیبیا کې یو اسلام پاله سختدریزه وسلوال مشر مختار بالمختار په هوایي حمله کې په نښه کړی دی. که څه هم امریکا د هغه وژنه نه ده تایید کړې خو لیبیایي چارواکو ویلی دي چې بالمختار او هغه سره ملګري ځینې نور وسلوال په اجدابیا کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد بشیرګواخ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.